درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی. د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. نن په افغانستان او د سعودي عربستان په ګډون د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د روژې مبارکې لومړۍ ورځ ده. د طالبانو د حکومت سترې محکمې تېر شپه په یو بیان کې وویل چې د هیواد په ډیری ولایتونو کې میاشت لیدل شوې، نو ځکه شنبه د کب یولسمه د 1446 هجري قمري کال د رمضان المبارک میاشتې لومړۍ ورځ ده. له دې مخکې سعودي عربستان، قطر، عمان او یو شمېر نورو عربي او اسلامي هیوادونو هم نن ورځ د روژې د لومړۍ ورځې په توګه اعلان کړی ده. پاکستان یو ځل بیا په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو د پاتې وسلو له کبله اندېښنه وښودلې ده. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علي خان پرون جمعه په خپل اونیزه خبري غونډه کې وویل چې دا پرمختللي وسلې په پاکستان کې دننه په تروریستي حملو کې کارول کیږي. هغه پر نړیوالې ټولنې او د طالبانو پر حکومت شک وکړ چې دا ستونزه حل کړي. شغلی خان زیاته کړه چې پاکستان به د تماس د بیلابیلو چینلونو له لارې په دې برخه کې پر طالبانو فشارونو ته دوام ورکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم د جنوري په شلمه له لوړې وروسته په تیرو څه باندې دوه میاشتو کې څو ځلې ټینګار کړی چې د طالبانو حکومت د هغه وسلې چې د پرزیدلې جمهوري نظام وسلوالو ځواکونو ته ورکړې وي او د په وینا ارزښت یې $1 میلیارډ ته رسیږي بیرته امریکا ته وسپاري. خو طالبان وایي چې دا وسلې دوی غنیمت کړي دي. د پاکستان د اندېښنو په ځواب کې هم طالبانو تل دا خبره کړې چې دوی دا وسلې په خپلو وسلتونونو کې ساتلې دي او هیڅ بهرنۍ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې کار ترې واخلي. د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت چارواکي وایي چې د افغانستان له لوري هامون جهیل ته اوبه رسیدلې دي. د سیستان او بلوچستان د چاپیریال ساتنې د ادارې مشر محمد رضا علي مرادی د ایران نیمه دولتي مهر خبري آژانس ته ویلي چې د افغانستان په لویدیځ کې د اوریاو او په فرارود او هاروت یا ادرسکن سیندونو کې د اوبو له زیاتېدو وروسته پرون د کب د لسمې په سهار د ایران په خاوره کې د هامون جهیل ته اوبه ورسېدې. د ایرانی چارواکي هله څرګنده کړي چې له افغانستان څخه د ایران خاورې ته د اوبو بهیر به په راتلونکي کې دوام وکړي. د تیری سلواغي میاشتې په 28مه په کابل کې د ایران د سفارت سرپرست علي رضا بیکتلی د افغانستان ویرسنې ته وویل چې د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو لانجا د وروستي مذاکراتو په نتیجه کې حل شوې ده. خو یو ونه وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بقایی وویل چې له افغانستان سره د اوبو پر سر اختلاف تر اوسه حل شوی نه دی. د کابل او تهران ترمنځ د 1450 مریض کال د اوبو د تړون لبخي افغانستان باید ایران ته په کال کې 840 میلیون متر مکعب اوبه ورپریشتي. او واشنگتن ته د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی سفر پرون وروسته له هغه نیمګړی پاتې شو چې د ولسمشر ډونالد ترامپ سره په سپینې ماڼۍ کې شخړه وشوه. د امریکا ولسمشر زیلنسکی ته وویل هغه مهال بیرته امریکا ته راتلی شي چې له روسیې سره سولې ته چمتو وي. زمو شخله آزادی رادیو اوري. د اروپای ټولنې، بریتانیا او نورو هیوادونو استازو له طالبانو وغوښتل چې پرنجونو او شزو بندیزونه لري کړي. د کابل یو شمېر اوسیدونکي په روژه کې د خوراکي موادو د بیو د لوړېدو د مخنیوي غوښتنه کوي. په خوست کې وزیرستاني کډوال وایي
زمون خلک غریبانان دي او نه معاش لري نه نور کاروبارونه لري. چا سره هم دا د رمضان ماتې یا د پسلمي امکان نشته.
په کندهار کې د غواو د فارمونو له وجې سره د بازار د نشټوالي ستونزه
تقریبا برق وساته ساته دي. په تاسو ساته کې نمبر سلټنه مال باسو او که چیرې برق سلیر ساته سي یعنی دوه نیم ساعت در دوه ساعت چاټانه پرې موږ تولید کوو.
په کندهار کې د وډو تولیدونکو وایي تولید زیات شوی خو د برښنا ستونزه لري. واشنگتن ته د زیلنسکی سفر نیمګړی پاتې شو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د اروپای ټولنې بریتانیا او نورو هیوادونو استاسو له طالبانو غوښتي چې پرنجونو او شذولګي د محدودیتونو لري کړی او د نړیوالو قوانینو پر اساس د افغانستان پرشمنو عمل وکوي. د دې هیوادونو استاسو د غوښتنې پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په 850 غونډه کې وکړه. لبل خو د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بینټ وایي په افغانستان کې نارینه هم د خپل کورنیو د شزینو د ملاتړ لکبله د طالبانو لخوا وهل کیږي او شکنجه کیږي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري چې احمد تکلیف وړاندې کوي.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د روان وضعیت په اړه پرون په جنیف کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په 850 غونډه کې بحث وشو. په دې غونډه کې د بیلابیلو هیوادونو استازو د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورټر ریچارډ بنټ د راپور په اړه خپل ویناو کې په افغانستان کې د بشري حقوقو او پتیرې د خځو او نجونو د بشري وضعیت په اړه سخت اندېښنه وښوده. د بشري حقوقو په شورا کې د اروپای ټولنې استازي میکلی چیروني د اورسو هغه څه چې د افغانستان کې د بشري حقوقو سیستماتیک سرغړونه او بلل وغندل او ویل د طالبانو لخوا د خځو پر وړاندې جنسیتي تبعیض خای په جنسي زورونه بدل شي او دا موضوع د روم د اساسنامې پر بنسټ د بشريت پر ضد جنایت بلل کیږي. افغانستان په 2003 کال کې د روم اساسنامه لاسلیک کړه خو طالبانو په روسيو کې اعلان وکړ چې د تړون ته ځان ژمن نه بولي. خاغلی د اورسو وویل
the so called PVPV law
the امر بالمعروف او نهي عن المنكر پنوم قانون شي چې د تبعیض شدید پنه د طالبانو د عمومي ایدئولوژي او رسمي پالیسي اصلي برخه ده. دا قانون د شزو په وړاندې د جنسیت پر بنسټ تشدد زیاتوي. له ټولو شزو د تعلیم د بیان د ازادي د سولې زو غونډو او ټولنو د جوړولو تګ را تګ او کار حق اخلي او د ټولنیز ژوند په ټولو برخو کې د شزو جنو با مفهوم او خواندی کټون محدودوي.
برتانیا پر طالبانو د نړیوالې ټولنې د فشارونو د دوام پر اړتیا ټینګار وکړ او پرنجونو او خځو محدودیتونو ته د اشاره پترس کې وویل چې د هیواد په طبي تعلیمي مؤسسو کې دنجونو پر زده کړو بندیز یو ویرونکې اقدام دی. د برتانیا په اعلامیه کې راغلی دی چې طالبان باید دا محدودیتونه چې غیر انساني بلل شوی لغوه کړي څو د ټولو افغانانو روښانه راتلونکي یقیني شي. ریچارډ بنټ په دې غونډه کې ویل چې په افغانستان کې د خځو له حقونو د پراخو سرغړاونو ترڅنګ نارینه هم د طالبانو د محدودیتونو پر وړاندې د خپل کورنیو د خځو د ملاتړ له کبله شکنجه کیږي.
almost every week I receive messages and photos
تقریبا هر اونۍ د افغانانو پیغامونه او عکسونه ترلاسه کوم چې د طالبانو له ناوړه چلن څخه شکایتونه لري. په دې عکسونو کې د دوی پر بدنونو هغه نه ښکاری چې د خپل خزینه خپلوانو له دفاع وروسته طالبانو وهلی دي.
بنټ چې د پنځشنبه په ورځ د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل راپور د بشري حقوقو د شورا غونډې ته وړاندې کړ وویل چې د افغانستان د بشري بحران د حل لپاره ټول نړیوال مسؤلیت لري او باید هڅه وکړي. خاغلی بنټ د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په نړیواله ټولنه کې د نظر د یووالي نشتون طالبان نور هم زړور کړی دي. د بشري حقوقو د څار سازمان د بنټ د راپور او همدارس په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړاونو د مستندولو هرکلای کړی او ویلي دي چې خای ګڼې د سرغړاوني د نړیوالو جنایتونو په توګه پیژندل شي. د بشري حقوقو د څار د سازمان څیړونکې فرشته عباسی ازادي رادیو ته وویل
ودې گزارش خود با جامعه مدني افغانستان همصدا
هغه په خپل دی راپور کې د افغانستان له مدني ټولنو سره په همغږي کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا غوښتي چې د افغانستان لپاره یو جامع او خپلواک میکانیزم جوړ کړي. لنی کوم مرکز د بشري حقوقو د څار سازمان له هغه بنسټونو څخه دی چې د دې غوښتنې ملاتړ کوي.
د طالبانو حکومت ادعا لري چې په افغانستان کې بشري حقوقونه په تیر د خځو او نجونو حقوقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندې دي. خو خغلی بنټ په خپل راپور کې ویلي دي چې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د قانون د تطبیق او د طالبانو د حکومت د اقداماتو لاره د جنسیت پر بنسټ سیستماتیک ظلم پراخ او بنیادی شوې دي. د بنټ د راپور لمخې داسې یو وضعیت د نړۍ په هیڅ هیواد کې هم ساری نه لري او د بشريت پر ضد جنایتونو ته لار پرانستې ده.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
ازادي رادیو څلور وشتاته
د کابل یو شمیر اوسیدونکو د طالبانو له حکومت غواړي چې د روژې د مبارک میاشتې لپاره رسیدو سره د خوراکي توکو په ځانګړي ډول د اړتیا وړ لومړنۍ توکو به یې کنټرول کړي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل پلورونکي هر کال مناسبتونو ناوړه استفاده کوي او د خوراکي موادو به یې لوړوي. د کابل شاریانو په وینا سږ کال هم د روژې له پیل سره د لومړنیو خوراکي توکو بیې لوړې شوې او د پیرلو توان نه لري. د موضوع جزئیات په دې راپور کې واوري.
مصطفی عزیزی د کابل یو اوسیدونکی دی، وایي د روژې د میاشتې پر رسیدو سره د توکو بیې لوړې شوې. غازه دی رادیو ته وویل
د مېره پروژې کې د خوراکي توکو تقاضا ډېریږي. موږ له دوکاندارانو غوښتنه لرو چې د روژې د مبارک میاشتې درناوی وکړي او د خلکو اقتصادي ستونزې درکړي. دوی باید دا میاشت د ګټې لپاره ونه کاروي. په دې څو ورځو کې وړه ترکاری، وړي او شیدنی دوه برابر خپل خلکو پلوري.
یو بل کابل میشته نجیب الله د طالبانو له حکومت غواړي چې د خوراکي توکو به کنټرول کړي.
با آمدن ماه مبارک رمضان قیمت های مواد غذایی
د روژې د میاشتې پر اصلو سره د خوراکي توکو نرخونه په بازارونو کې خریدلی. دوکاندارانو او د سړک د سر پلورونکو لدی فرصت ګټه اخلي او د وړو ریجو غړیو خرما غوخي او ترکاریو بې شل تدیر سلنه لوړوي. سمو غوښتنه ده چې حکومت بازارونه کنټرول کړي ترڅو خلک وکولای شي دا مبارک میاشت په ښه ډول تیر کړي.
ماه مبارک رمضان به خو سپری کړم.
د کابل خار په منډی کې د خوراکي توکو یو پلورونکو امیر خان د جمعې د ورځې د فبروري د 28 مینیټه د نرخونو په اړه ازادي رادیو ته وویل
نن د 50 کیلوي قزاقي وړو یو بوري په 1400 افغانۍ ده. د شپاره د تیرا غړیو یو ډبه 1300 افغانۍ. 25 کیلوي اعلی اوریجی یو بوري 2500 افغانۍ او دویمه درجه 2500 افغانۍ دي او بوره هم یو کیلو 70 افغانۍ ده.
دا به د هغو نرخونو په پرتله چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د کابل ښاروالۍ لخوا اعلان شوې د پام وړ لوړوالی ښیي. دیني عالمان هم له سوداګرو غواړي چې د روژې د مبارکې میاشتې په درناوي د بیو له لوړولو ډډه وکړي. یو دیني عالم مولوي عبدالصبور عباسي ازادي راډیو ته وویل
رمضان المبارک میاشت را روانه ده. دا د خیر او د برکت میاشت ده، د ثوابونو د ګټلو میاشت ده، پیسو د ګټلو میاشت نه ده. په دې کې باید زموږ تجاران د خلکو د ضرورت توکي هغه قیمت نه کی، هغه باید په مناسبو نرخونو باندې په خلکو باندې وپلوري. موږ اروپا کې ګورو چې سمس په موقع باندې شیان ارزانېږي، د خلکو د ضرورت شیان ارزانه کیږي. خو موږ چې په اسلامي ملکونو کې بیا ګورو د خلکو د ضرورت شیان چې دی په رمضان مبارک او نیم مبارک میاشت کې هغه زیاتیږي او ډیریږي. خو زموږ عام ولس ته پکار دی چې مصرف کم کړي، خپلو مسکینانو، غریبانو او بېوزلو وروڼو سره پکې مرسته هم یاد وساتي.
په افغانستان کې د روژې په خاطر د لومړنیو خوراکي توکو د نرخونو د لوړېدو اندېښنې داسې مهال دي چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په دغه هیواد کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته په افغانستان کې بېوزلي، بیکاري او اقتصادي ستونزې په بېسارې ډول زیاتې شوې دي او خلکو د خپلو لومړنیو اړتیاوو د پیرلو توان له لاسه ورکړی دی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لوستلو ته حوالاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په ورستیو کلونو کې په کندهار کې د غواو فارمونو په چټکی سره وده کړي چې لکبلې مالداران خپل اقتصادي اړتیاوې پوره کوي. خو د مناسب بازار د نشټوالي له امله د دغو فارمونو مالکان له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. فارم لرونکي وایي د خپل محصولاتو د پلور لپاره مناسب مارکیټ نه لري او د شیدو نرخونه ورسره تر بلې بدلی شي. نور حال په دې راپور کې واوري.
په کندهار کې د غواګانو یو کوچنی فارم
هغه شې دی چې کله باندې کله ځان یې نو وسه په دې شې دوه مشکل جوړ کړی.
لدی فارم څخه هر ورځ لسګونه لیټر شې دی بازار ته وړاندې کیږي. عثمان غنی چې د کندهار یو لمالدارانو څخه دی د خپل 15 شوغاګانو فارم لپاره نږدې 40 لک افغانۍ پنګونه کړي. هغه وایي د فارمونو د ودی سره سره د مناسب بازار د نشټوالي ستونزه د دوی لپاره یو جدي ننګونه ده.
په دغه فارم کې تقریبا 15 ثانیې غواوی دي، 40 لک افغانۍ سرمایه گذاري سوي ده. تقریبا دغه څه زموږ غټه ستونزه چې لور هغه د مارکیټینګ ستونزه لور چې د یو ورځ د شیدو نرخ په یو نرخ بل ورځ هغه نرخ راکم لوی ستونزه د مارکیټینګ ستونزه ده. او زموږ غوښتنه د دولت صدا سره چې زموږ په اړه باندې پلانونه جوړ کړي، پلان ولري د مارکیټ په اړه سره ډول پلان لري، او زموږ راتلونکي د پاره څه پلانونه لري، د فارمداران د پاره څه پلانونه لري، زموږ د دولت څخه موږ دغه غوښتنه ده.
د غواګانو یو شمیر نور فارم لرونکي وایي د غواګانو روزنه د کندهار د ډیری خلکو لپاره د ګټوټي یوازنی منبع ده، خو د پودری شیدو وارداتو یې بازار خراب کړی او د شیدو بې خورا اټیټی سوي دي.
زموږ غواړي ته وښه چې بندي سي زموږ راشي په دا خوشاب کې به خډې ډیری اني دي چې میم لري کندیم لري به خډې ثانه دا غواوی لري. موږ غواړو چې دا شیدې بس وښه چې بندي سي زموږ هغه دي خپل کندهار ته موږ ورکو.
یوازنی غوښتنه دا چې پروژه شیدې باید بندې شي او یا که بندیز نه زیات محدودیت او تعرفه پر ولګیږي، او تر دې ترڅنګ باید هغه شیدې چې طبیعي شیدې دي او هغه چې پروژه شیدې دي هغه ترمنځ باید توپیر وشي.
دا کمپنی پر مخ لاړه چې دا شیدې نو کې ارزښت پیدا کړي. موږ د افغانستان خلک ډېر ستړي دي، بیا په زیاتره د کندهار خلک ډېر ستړي دي، سړي په کور په دارې غواره نیولې ده اوس هغه شیدو ته ګټ کور ګوري.
بلخوا د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداری وزارت چارواکي وایي د مالداری د ودی لپاره پر پوډری شیدو تعرفه لوړه کړې ده. د یاد وزارت تخنیکی معین مولوی صدر اعظم عثماني وایي مخکې پر پوډری شیدو 8 سلنه مالیه اخیستل کېده، خو اوس دا کچه 10 سلنه تل وړه سوي.
بهر نه د شیدو واردات زیات وو، مونږ په دې بنیاد باندې الته په دې باندې وتونېدلو چې د دې د مالدارانو د حمایت یو وخت خبره د تعرفه ده. مونږ په اوا کې چې تعرفه 15 او یا 8% وا مونږ دا 10% ته زوړ کړه، او په انده کې به مونږ هم تدریجي مخ روانو. کله به مونږ د مالدارانو مشکلات ته ګورو، کچرته د مالداران ته مشکلات وو مونږ د تعرفه په سلسله کې او د نور مسله چې زمونږ سره په خپل واس کې دي هغه شینه به مونږ وکړو چې مالداران حمایت.
د کندهار د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو لمخې دا محل په دغه ولایت کې د غواګانو 640 فارمونه فعالیت کوي چې هر کال محصولات شاوخوا 140,000 میټریک ټنه شیدیدي. د کندهار ډیری اوسیدونکي د مالداری او کرنې لپاره خپل ورځنی اړتیاوې پوره کوي.
واشنگتن ته د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی سفر پرون وروسته له هغه نیمګړی پاتې شو چې له ولسمشر ډونالد ترامپ سره په سپینې ماڼۍ کې شخړه وشوه. د امریکا ولسمشر زیلنسکی ته وویل هغه مهال بیرته امریکا ته راتلی شي چې له روسیې سره سولې ته چمتو وي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی سره د ولسمشر ډونالد ترامپ کتنه پرون هغه مهال نیمګړې پاتې شو چې د دواړو مشرانو ترمنځ په سپینه ماڼۍ کې په کتنه کې لناندرې وروسته لفظي شخړه وشوه، او په دې پسې د دواړو مشرانو ګډه خبري غونډه هم کنسل شوه. زیلنسکی واشنگتن ته د سفر د مهمې برخې په توګه له ترامپ سره د اوکراین د قیمتي منرالونو د اړوند تړون له لاسلیک پرته خپل سفر نیمګړی پریښود. د کمساري پیښې د روسیې د یرغل پر وړاندې د اوکراین د دفاع د راتلونکي په اړه پوښتنې رابرسېره کړې. ترامپ وروسته پر ټروټ ټولنیز شبکې ولیکل چې له زیلنسکی سره یې په سپینه ماڼۍ کې ډېره معناداره غونډه لرله. ترامپ وی له احساساتو راوتلې خبرې په زړه پورې دي، او ماده نتیجه ترې واخیسته چې ولسمشر زیلنسکی په هغه صورت کې چې امریکا یې ترڅنګ وي سولې ته چمتو نه دی، ځکه دی فکر کوي چې په جګړه کې د امریکا له ښکېلتیا څخه به په مذاکراتو کې امتیاز ترلاسه کړي. هغه ټینګار وکړ چې دای چاته امتیاز نه ورکوي او یوازې سوله غواړي. ترامپ پر زیلنسکی تور ولګاوه چې د ده په دفتر کې متحدو ایالتونو ته سپکاوی وکړ، او زیاته کړه چې زیلنسکی د درېمې نړیوالې جګړې او د میلیونونو انسانانو د ژوند پر سر قمار وهي.
God bless. You don't know that. God bless. You don't God bless. Know. You will not have a war.
Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel.
I'm not telling you.
Because
I'm
you're in no position to dictate that.
That's
remember
exactly
this. You're in no position.
د اوکرين ولسمشر ل ټرمپ سره د ناندریو پر مهال ټینګار کاوه چې امریکا باید اوکرين ته امنیتی ضمانتونه ورکړي، او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د اشاره پترڅ کې وویل چې ل قاتل سره باید هیڅ کله سازش ونه شي. خو ټرمپ په جواب کې ورته وویل چې اوکرين باید روسیې ته امتیازونه ومني. ټرمپ د هم وویل چې کیف باید د امریکا د مرستو منندوی ووسی. ټرمپ او زلنسکي کله چې پرون د لومړي ځل لپاره په سپینه ماڼۍ کې یو بل سره ستړي مشه کوله او لاسونه یې ورکول، د کمرو او خبریالانو په مخ کې ناندری ووهلې، د دواړو غږ اوچت شو، او په دې توګه د دوی ترمنځ هغه لانجه بیا پیل شوه چې ولسمشر ټرمپ نږدې یوه اونۍ مخکې په دې ادعا پیل کړې وه چې ګنې جګړه لومړی اوکراین پیل کړې ده او بیا یې زلنسکي دیکتاتور وباله. د ټرمپ او زلنسکي په پرونی غونډه کې په ښکاره لیدل کېدل چې آیا د سولې یا اوربند په صورت کې به امریکا د روسیې پر ضد جګړه کې اوکراین ته د ځانګړو امنیتي ضمانتونو ژمنه وکړي کنه. ټاکل شوې وه چې دواړه مشران به په پرونی غونډه کې د اوکراین منرالي زیرمو ته د امریکا د لاسرسي اړوند تړون چې دا یې دریمه بڼه وه هم لاسلیک کړي. د دې تړون د ارزښت په اړه د روانې فبروري میاشتې په سر کې هم د ټرمپ او زلنسکي ترمنځ مخالفت پیدا شوی و.
له خبرونو ور اخوا
د خوست په سپیری ولسوالۍ کې میش وزیرستاني کډوال شکایت کوي چې له دوی سره د خوراکي توکو مرسته چې هر میاشت پکې ده بند شوي او لس میاشتې کېږي چې مرستي نه دی ورکړل شوي. دوی زیاتوي نه په هغه ځای کې کار او مزدوري شته او نه کومه بل داسې وسیله چې د خپلو کورنیو د خوراک او پوشاک اړتیاوې وربانی پورا کړی. وزیرستاني کډوال د خوراک له نړیوال پروګرام او نورو ملي او نړیوالو بنسټونو غواړي چې له دوی سره د پخوا په شان خپل مرستو ته دوام ورکړي. په خوست کې له 2024 کال راهیسې د وزیرستاني کډوالو شاوخوا 8000 کورنۍ میشتي دي چې یو شمیر د پاکستان د حکومت لخوا په څو پړاوونو کې خپل سیمو ته ستنې شوې دي. نور حال د نجیب الله الو خیل پر راپور کې
د خوست د سپیری سرحدي ولسوالۍ د افغان دوبۍ او کارني سیمه کې میشت وزیرستاني کډوال وایي له نږدې یو کال راهیسې دوی باندې میاشتنۍ مرستې بندې شوي چې په دې سره یې ستونزې ډېرې شوي دي. دوی له اړوندو ادارو، نړیوال خوراکي پروګرام، د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ او نورو نړیوالو بنسټونو غواړي چې د هغوی ستونزو ته په کتو دي ورته د مرستو بهیر بیا پیل کړي. د کډوالو یو مشر ملک مالی خان مشال راډیو ته وویل
په هغه تېرو کلونو په څیر باندې زموږ سره مرستې جاري وسه تلشی زمون خلک غریبانان دي او نه ماش لري نه نور کاروبارونه لري. مخته رمضان را روان دي، چا سره هم دا د رمضانات یاد پسلمی یاد مخمی امکان نشته.
په ورته توګه په سپیره کې یو بل وزیرستاني کډوال اسلام الدین وایي د دوی سیمه سړه ده او وروستۍ بارانونو د دوی د ژوند ستونزې لا نورې ډېرې کړې دي.
ورنګي دي په میژه په ځنه خلک یې نه هړنګ شول. وړي کې وړي کې ماشومان چې وخت زوکام شوی دي ټول ټیخیږي. یونیسیار دو دبليو پی دو دغه نامیز مطالبه کوي چې مشتاغه خپل مرسته بیا به حل کو.
د سپیره په ولسوالۍ کې میش کډوال وایي په تیرې ول سیزه کې د دوی د استوګنې او ژوند تیرولو ټول شان زړه او لکار لویدلی او په خپل قناتو یې د سمبالولو توان نه لري. د یاد سیمې استوګن کډوال اسلام وویل
دا به سیمه چې کومه دوه افغان دوبه یسپیرا ولسوالۍ په دا بند بارونی نه هډیر کیږي او وبره هدل تا کیږي چې کوم د کېری چاتینه دي اها وبره بارنګي خراب کړی دي او کوم خیمه دي اها هزار شوب دي او خلک غربت تای میش د چارواکي نه دا غوړي د سره داسې مرسته وشي.
د سپیری ولسوالۍ د کانی کلی اوسیدونکو مصادین بیا وایي د دوی د اوسیدونکو ډیره برخه دومره غریب او بیوزله ده چې د هغوی ټوله تکیه د نورو په مرسته ده.
اني دلته د کورنۍ شته چې هغه د خپل مواد هیڅ کوم مصرف مخه نه ویني چې خدای مواد وکړي. یعنی ډېر غریبانان خلک دلته اوسیږي. پوره لس میاشتې کېږي چې هغه مرسته موږ ته هیڅ توضیح نه ده شوې. دا مرسته د موږ نه ارته خلاصه شي.
بل لوري ته د خوست د کډوالو چارو ریاست چارواکي د وزیرستانو کډوالو ستونزې مني او وایي دا ستونزې نړیوالو ډونرانو سره شریکه کړي. د هغوی لخوا هم ورسره زمینی ژمنه شوې او دوی عملي کولو ته په تمه دي. د کډوالو رئیس شیخ محمد امان الهام ویل
هردلو نه دي د خلک ځکه چې کاروبار هم چې داسې نه وي او دومره وخت لس میاشتې تکراري شکل موږ د بیا شریکو په هڅه کوي څه چې ترلاسه کړو یا خبرې د دوی په مرسته کې په مخ لاړ شي موږ خوشحاله وو.
یاد دیوی په خوست کې ګلان کیم تنی او سپیر ولسوالی همدارنګ د پکتیکا برمل او لمن هغه سیمې دي چې د 2014 زیږیدی سکال راهیسی د وزیرستان یو کډوالو یو لویه برخه پکې وسیږي. که څه هم د دې کډوالو ګڼې کورنۍ د پاکستان حکومت لخوا په څو پړاوونو کې خپل سیمو ته ستنې شوې، خو لا هم په دې ځای کې د هغوی زرګونه کورنۍ پاتې دي چې په دې وروستیو کې د مرستو د بندېدو له کبله ستونزې له پخوا ډېرې شوې دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په کندهار کې له کورنۍ غنمو څخه د اوړو د تولید کچل وړه شوې ده، خو صنعت لا هم له ستونزو سره مخامخ دی. د دې ولایت د صنعت او قانونو خونی چارواکي وایي په کندهار کې درې فابریکې د غنمو د پروسس په برخه کې فعالیت کوي چې د کورنیو غنمو څخه بیلابیل ډولونه اوړه تولیدوي او د هیواد ګڼو ولایتونو ته صادروي. له بلې خوا د دغو فابریکو مسؤلان شکایت کوي چې د کورنیو غنمو کمښت او د برېښنا نشتون د دوی لپاره سترې ستونزې دي. د دوی په باور که دا ستونزې حل شي نو کندهار به د وړو په تولید کې په ځان بسیا شي. نور حل په دې راپور کې واوري.
د کندهار په صنعتي پارک کې د غنمو د پروسس دا نوې فابریکا څلور میاشتې مخکې د شاوخوا $1 میلیون په لګښت جوړه شوې ده.
د وطني غنم پیداوار سره په دې رشته د کار اوسې برق اوسې اوس تقریبا موږ سره 50 نفر کار کوي. د څلورش موږ نه بار کار کوي. دا موږ به څه کوی؟ یو په دوه کې دوه ساعت یو کار کوي، دوه ساعت بل کار کوي. څنګه دې ساده
دی؟ د یادی فابریکې مسول ګل احمد وایي دا فابریکا د 278 ټن وړو د ورځنی تولید ورتیا لري، خو د برېښنا د کمښت لامل تولید اوس مهال یوازې 100 ټنو ته رسیدي.
تقریبا برق وسه ته ساعت دی، په ته ساعت کې موږ 100 ټن مال باسو، او که چیرې برق سلیر ساعت سي یعنی 2.5 ساعت در 278 ټن پر موږ تولید کوو، پروسس کوو د ورځې په سلیر ساعت کې. اوس پهلند ټول افغانستان ته دا اوس د موټر ته ویني د المنت باریج لشکرګاته باریج المنت او غزنی ته هم ځي، اوس غزنی موټر ځي، کابل ته ځي، خوست ته ځي، او دغه سترتیر سره دا پر دغه لن من چې سم دغه دې سالنګ سجه خواته ټول ته ځي در جلال آباد پر دوري بیا داس در هرات پر ځي. خپل وطني غنم دی، وطني تقریبا شپږ رقم مال مش باسه، شپږ رقم تولید لرو.
د لالی او خانجان په نومونو د فابریکې کارکونکي وایي دوی د عصري ماشينونو په مرسته د غنمو څخه شپږ ډوله د وړو تولیدات لري چې د ارتیا په صورت کې دوی د بهرنوي غنمو څخه هم ګټه اخلي.
دا غنم دا ګودام څه راځي بیا ذخیره لري، دوی ذخیره لري، یو قزاقي غنم لیږي او بل ته وطني ور لیږي، بیا ځي پورته کیږي څلرم چاته هلته بیا پرېول کیږي، پرېول سواله بیا راځي دلته باډیان دلته وړه کیږي، بیا بیرته پورته کیږي، بیا د جاسو دوه درې رقم وړو وځي.
درې څلور میاشتې کیږي دلته راغلی یم، وطني وړم وباسو، قزاقي وباسو، سوپرم وباسو، خوشې چالو وړم وباسو، غزنی تم ځي او کابل تم جی، ننګرهار تم جی، کوانګوانو ته دا کوشش کوم چې لکه ټول شرکتونه جوړ شي افغانانو نه غون په کار تخته شي.
د کندهار د صنعت او معدن خونی مشر سید سرور امانی وایي په دې ولایت کې د غنمو د پروسس درې فابریکې فعالیت کوي چې د وړو د تولید کچې لوړ کړي ده. هغه زیاتوي چې د بهرنیو وړو د وارداتو د اړتیا د کمولو لپاره هڅه کوي چې نور پنګوال هم دې برخې ته تشویق کړي.
په خوا به مشته وړه سوي په حساب غنم به وړه راته راتلله چې په هغه ترکیب کې موږ نو خبر چې څه شي ګرځي، خو بیا هم دلته کیفیت هم ډېر ښه دی الحمدلله، او تولید هم څومره چې دلته غله دانه پیدا کیږي غونده غله دانه دلته وړه کیږي او پروسس کیږي په ښه کیفیت باندې. د دې دغه سبوس هم په د مواشي په تغذیه کې ورڅخه کار اخیستل کیږي چې د خپل ډېر ښه لاسته راوړنه ده، او همدارنګ ډېر هیوادوالو ته دلته د کار زمينه هم ورته مساعده شوی ده.
افغانستان اوس مهال د خپل ارتیا وړ وړه له پاکستان او قزاقستان څخه واردوي چې د لارو د بندېدو لامل نرخونه وخت په وخت لوړ کیږي، خو خلک باور لري چې په کندهار کې د وړو د پروسس دغه سي خصوصي فابریکې به د وارداتو تشډک کړي او د داخلي تولیداتو ملاتړ.